قبل كده مزدگر تلور بجي اسوية. السلام عليكم بيا حمزة فريبا ظاهر مو ده ازادي راديو ده پشتو خبروني ته هر کليكم ده پاکستان ده پاوز لوی درستي زوي پر پاکستان ده افغانستان لخوا ده تورونو لگول ده سول پروسه ته زيان رسوي ده افغانستان ولسي جرگوائي که حکومت ده او سلب صلاحيت سو وزيرانو پر زاي دوی ته نوی وزيران معرفي کړي تر شلو ورځو پوري به خپل کار ته دوام ورکړي. دا او نور مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدای سي. وروسته به یو اوري د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ترکی چارواکي وایي هغه کس نیولی دی چې په افغانستان کې روزل سوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استنبول کې په یوه نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا به وروسته راسي خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان اجرائیه ریاستوي حکومت له هم د بیواک شوی وزیرانو په اړه د ستر محکمې لوري د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته پته مده. د افغانستان د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسیون رئیس له حکومت غواړي د خزو او ماشومانو د زبرونې د من د قانون پلي کولو ته د اجرائیه پالیسي جوړ کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیانو په ګډون و ډېر شوستوال مخالفان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاستوي حکومت له هم د بیواک شوی وزیرانو په اړه د ستر محکمې لوري د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته پته مده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل د ستر محکمې د پریکړې تر اعلان پورې اوسنی وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکولای شي.
حکومت له هم د ستر محکمې له ادرسه د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته سترګې پلاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له ستر محکمې څخه حکومت ته رسیږي په هغه صورت کې به
دا سرګندونه داسې مهال کېږي چې تیر ورځ د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د اساسي قانون احترام ته د دغې جرګې پریکړې ومني او نوي وزیران دې ورته معرفي کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو رئیس له حکومت غواړي د ښځو او ماشومانو د زبرونې د منې د قانون پلي کولو ته د اجرایي طرحه او پالیسي جوړه کړي. فوزي کوپی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل
د خزو او ماشمانو د زورونې د منی قانون داسې موارد پیشبینی کړي چې هیله ده له پلي کېدو سره یې بېلابېلې زورونې کمې شي. نننۍ غونډه مو د دې لپاره جوړه کړې چې د مختلفو ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د دې قانون د پلي کېدو لپاره عملي پلانونه او ژمنې ولري.
په ورته وخت کې د دولت اړوند ارګانونه ژمنه کوي چې د دغې ستونزې د اورولو لپاره به هڅې جدي کړي. د ښځو ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون په دې وروستیو کې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب سوی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمېر پاکستانیانو په ګډون و ډېر وسلوال مخالفان وژل سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو دغه عملیات په بغلان، کونړ، کاپیسا، ارزګان، هرات، کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې کړی دي چې یو شمېر وسلوال په کې ژوندي نیول سوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
ترکی چارواکي وایي هغه کس نیولی دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استانبول کې په یوه نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. صدراعظم بن علي یلدرم نن وویل پولیس له دې سړي تحقیقات کوي او هیله ده چې له تحقیقاتو معلومه شي چې د دې برید شاته کوم ځواکونه دي. یلدرم بیا وویل چې پولیسو دا ترورس پرون په استانبول کې ونیو. بل لور ته د استانبول والي واسف شاهین نن په یوې خبري غونډې ته وویل چې د نیول شوي کس په اړه باندې معلومات ورکړل.
عبدالقادر مشاریپوف
دا سړی عبدالقادر مشاریپوف نومیږي. د پټ نوم ابو محمد خراسانی دی. د پاکستان کې په 1983 کال کې زیږیدلی او په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سم روزل شوی ترورست دی چې په څلورو ژبو خبرې کوي. د استانبول والي زیاته کړه چې نیول شوي سړی اعتراف کړی دی چې د دا برید کړی او د برید کوونکي او نیول شوي سړی د لاس د ګوتو نقشې هم سره ورته دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د نوي کال په شپه د ترسره شوي برید مسؤلیت منلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په ماسکو کې نن لاوروف خبري غونډې ته وویل په ځانګړي ډول به د سری وسلو چې تر ژغې څو ځله سرعت زیات وي د هغو توغندیو په اړه چې امریکا یې په اروپا کې نصبوي په فضا کې د وسلو او اټومي ازموینو په اړه خبرې وکړي. لاوروف وویل روسیا دې ته چمتو ده چې د جنوري په شلمه چې کله ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي د دل ادارې سره پر دې موضوعاتو بحث وکړي. لاوروف دا هم وویل چې د ټرمپ ادارې ته به د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. موږ فکر کوو چې دا به پر ځای وي چې د ملګرو ملتو او د امریکا د نوي ادارې استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړو. تاکل شوی ده چې د جنوري په درویشتمه د قزاقستان په مرکز آستانه کې د سوریې د سولې خبرې وشي. قرغزستان نن ماتم اعلان کړی دی. دا ماتم د ترکیې کې د کارګو الوتکې د سقوط له امله دی چې پرون له مرکز بشکک څخه بهر له مناس هوایي ډګر سره نږدې پورې یوه کلي ولوېده او لږ تر لږه 8 تنه یې ووژل. په وژل شویو کې د یو مکتب 12 ماشومان او د الوتکې 4 عمله هم شامل دي. د قرغزستان د بیړنیو چارو وزیر وایي شاید تر انبارونو لاندې نور جسدونه هم پیدا شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د حوثي اغیانو او د سعودي په مشۍ د ائتلافي ځواکونو په جګړه کې ملکي تلفات 100,000 ته ورسېدل. د سعودي په مشۍ ائتلاف د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر د دوشنبې پر ورځ وویل چې د تلفاتو دقیق شمیر شایي تر دې لوړ وي. د همدې دفتر په وینا د یمن په 2 کلنه جګړه کې د ټپیانو شمیر هم 40,000 ته رسیږي. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتو استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یمن سمندرغاړې شهر عدن ته د هیله رسېدلې دی چې د سولې خبرې راژوندې کړي. د سولې په اړه د یو نوي متحد حکومت وړاندیز مخکې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي رد کړی و. د فرانسې مالی وزیر وایي پر اروپایي ټولنې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقاد په حقیقت کې د دې ټولنې له یووالي سره مرسته کوي. ټرمپ هغه مرکه کې چې د جنوري په 15 خبره شوه ویلي وو چې دا د بریتانیا لپاره ښه خبره ده چې اروپایي ټولنه یې پرېښوده او شای نور هیوادونه هم له دې ټولنې ووځي. ټرمپ همداراز د جرمني د سرریاضمې انګلا میرکل په اړه ویلي وو چې هغې ستره تېروتنه وکړه چې د کډوالو پر مخ یې دروازې خلاصې کړې. میرکل په ځواب کې ویلي دي چې اروپایانو برخلیک زموږ په لاسونو کې دی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی چې اروپایي ټولنه په خپلو چارو کې له بهرنۍ سیاست ته اړتیا نه لري. او د فرانسې مالی وزیر مایکل سایپن نن وویل هر څومره چې ټرمپ دغه ډول خبرې کوي هم هغومره اروپایي ټولنه سره نږدې کیږي. او روسي خبردار چې امریکایي فضانوات جین کرینن د 20 کلونو په عمر وفات شو. کرینن روسي کسو چې پر سپوږمۍ قدم وهلی و. د امریکا فضایي ادارې ناسا د خپل متقاعد فضانوات پر مړینه خوښتنې څرګنده کړه. کرینن لومړی کسو چې په فضا کې قدم وهلی و. په 1922 کال کې کرینن 12 کسو چې پر سپوږمۍ ګرځېدلی و. کرینن په 1988 کال کې تقاعد واخیست او بیا یې شخصي تجارت کاوه.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتګرد په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې به اسمان به وریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه -2 او ټیټه -10. په کندهار کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه -2. په مزار شریف کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 0. په بدخشان کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه -6. او په جلال آباد کې به اسمان به وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پڼه هم اوریدل سي په تموده ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان چارواکي وایي په سیمه کې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د باندې دي او له خپلو خوندي ځایونو په افغانستان او نورو هیوادونو کې حمله کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو څېړونکی داسې باور لري.
پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چې البته ځالې په خپله په داخل د پاکستان کې دي دروغ مبارزه کړې ده.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت د اوو سل به صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي. تر شلو نور ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. حکومت په دې اړه څه وایي؟
حکومت لا هم د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د دنیوي مادې تفسیر ته سترګې په لاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له سترې محکمې ته حکومت ته رسیږي، په هغه صورت کې به په دې ارتباط نهایي پرېکړه کېږي.
دا به هم واورئ چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د فراه له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې پیلېږي. نور راپورونه هم ستا په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو اونیز پروګرام اورېدلی سي. راسره پاتې سئ. ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي په سیمه کې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د باندې دي او له خپلو خوندي ځایونو په افغانستان او نورو هیوادونو کې حمله کوي. د خبرې وروسته له غسوي دي چې ترکی چارواکو ویلي هغه کس چې په استانبول کې د نوي کال په شپه 9 کسان ووژل د ازبکستان تبع دی او په افغانستان کې روزل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوري.
افغان چارواکي وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه نه لري او کوم تروریستان چې په افغانستان یا په سیمه کې په نورو هیوادونو کې حمله کوي د افغانستان له خاورې د باندې ځای پر ځای دي. دا خبرې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال وکړې.
موجودیت شبکه تروریستي
دی وای تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د باندې دي، ځکه موږ له تروریستانو سره په جدي توګه مبارزه کړې ده او زموږ هڅې تل دا دي چې تروریستان په افغانستان کې خوندي روزنیز مرکزونه ونه لري. خو له بده مرغه تر اوسه د طالبانو او نورو تروریستي ډلو روزنیز مرکزونه او خوندي ځایونه په پاکستان کې دي. شغل صدیقی دا خبری په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو وویل په استانبول کې د نوي کال په شپه حمله کوونکی په افغانستان کې روزل شوی وو. ترکی چارواکو هغه کس ونیوه چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر یوه نایټ کلب حمله کړې وه. د سې شنبه په ورځ چارواکو ویلي چې دی د ازبکستان تبع دی او په افغانستان کې روزل شوی وو. د استانبول والی واصف شاهین د سې شنبه په ورځ په استانبول کې خبریالانو ته د ازبکستاني تبع حمله کوونکي په اړه چې د نوي کال په شپه 9 کسان وژل داسې وویل.
عبدالقادر مشرفوف
دی وای نوم یې عبدالقادر مشرفوف دی او بدل نوم یې ابو محمد خراسانی عبدالقوی دی. دی په 1903 کال کې په ازبکستان کې زیږیدلی وو او په افغانستان کې روزل شوی وو. دی ډیر تعلیم یافته تروریست دی او څلور ژبې ویلای سي. د استانبول والی واصف شاهین ویل چې مشرفوف اعتراف کړی دی چې د استانبول حمله یې کړې وه او د پیښې له ځایه اخیستل سوي د ګوتو چاپونه د ده د ګوتو له چاپونو سره یو شان دي. چارواکي وایي دغه وسلوال کس په ټکسي کې راغلی او دوه کسان یې په کوڅه کې مخکې له دې چې نایټ کلب ته ننوځي وویشتل. په دې اړه چې دغه کس څه ډول وکولای سو په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي دی وای موږ د دې لپاره ډېرې هڅې وکړې چې تروریستي ډلې او تروریستي ډلو غړي تر جدي امنیتي څار لاندې ونیسو او هغوی ونه کولای سي چې د افغانستان له نامه یا زموږ د هیواد له هویتي اسنادو استفاده وکړي. خو د تروریستي ډلو له دغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ یو. په همدې حال کې د ځایي چارواکو په وینا د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایت ځایي چارواکو ویلي چې د ازبکستان اسلامي نهضت 15 کسیزه ډله چې مخکې د سرپل ولایت په کوهستاناتو کې فعاله وه او یوې خوا بلې خوا ته اوسېده، جوزجان ولایت ته له پاکستان راغلي وو. اوس دا خلک په خوشتېپې ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره ځای پر ځای سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د دولت پر ضد په حملو کې هم لاس لري.
مننه له ملالۍ بشیر څخه. مو واورېدل چې وایي افغان حکومت دا رد کړی چې ګواکې سیمه ییزې تروریستي ډلې دې له افغان خاورې څخه په استفادې په نورو هیوادونو کې حملې وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته د خبرونې پاتې برخه ته ورځو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
بیا هم د افغانستان پر امنیتی مسئله پاتی رو د پاکستان د پوز لوی درستیز وای پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لگول د سول پروسه ته زیان رسوي او کابل د دغو تورونو لگولو د لاس واخلي. پاکستان حاضر دی چې د سول د پروسه په پرمختګ کې مرسته وکړي. جنرال قمر جاوید باجوا د څرګندونې وروسته له هغه چې له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې له یو لوړ پوړي امریکایي پوځي چارواکي سره په کتنه کې وکړي. جنرال باجوا یو وار بیا د افغانستان تورونو چې وای هغه تراکر چې په افغانستان بریدونه کوي په هغه هیواد کې آزاد ګرځي او مرکزونه لري رد کړل او وی ویل چې په روسي پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ټول مرکزونه له منځه وړي دي. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
د پاکستان د پوز لوی درستیز یو وار بیا د خپل هیواد په دریځ ټینګار وکړ او ویل چې هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي خو دغه د تورنو لګولو لړۍ باید پای ته ورسول شي. جنرال قمر جاوید بجوا د څرګندونې تیره ورځ په راولپنډۍ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټر سره په خبرو کې وکړې. پاکستانی رسنیو د دغه کتنې په اړه په افغانستان کې د سولې د پروسې په ګډون د پاکستان د پوز د لوی درستیز یو لړ مهمو ټکو ته پام اړولی یا ویلي دي چې ښاغلي باجوا دغه امریکایي پوځي مشر ته ویلي چې پاکستان په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د پوز لوی درستیز دغه راز ویلي چې د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي او که کابل د دغو تورونو له لګولو لاس واخلي پاکستان حاضر دی چې د سولې د پروسې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې ټولې ډلې له توپیر پرته په نښه کړي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو خبره په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې یکشنبې په ورځ هغه ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د افغانستان د وروستیو تروریستي حملو عاملان په پاکستان کې آزاد ګرځي او د هېواد د سخت دریځو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. اشرف غني دغه راز وویل حکومت کلکه اراده لري چې د دغو حملو له عاملانو غچ واخلي. حسمه وکړه چې د پاکستان د پوز د لوی درستیز د وروستیو هغو څرګندونو په اړه چې کابل باید پر اسلام آباد د تورونو له لګولو لاس واخلي د جمهوری ریاست د چارواکو نظر واخلو خو څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د غراز د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر سره چې په افغانستان کې د روانو پوځي عملیاتو د تنظیم چارې ورلغاړي دي په خبرو کې د سیمې د امن کولو په برخه کې له امریکا سره د خپل هیواد په تیره بیا د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې همکاري ستایلي او یو وار بیا ژمنه کړې چې له افغانستان او په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره به د افغانستان پاکستان په پوله د پرتو سیمو د امن کولو لپاره ګډ کار او هماهنګۍ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې له امریکا سره د دې هیواد د ښې همکارۍ خبرې کوي. ډېرو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو دغې همکارۍ ته د شک په سترګه کتلي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخې پالیسي مخته وړې ده. دا هغه مسله ده چې اکثره وختونو افغان کارپوهانو هم راپورته کړې ده. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکي عمران زکریا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان په دې تیرو 15 کلونو کې امریکا غولولي او پیسې ترې اخیستي دي. خدای هیله مند چې د امریکا د نوې ادارې په راتګ سره به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگټن دریځ یو څه بدلون ومومي.
پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چې البته ځالي په خپل په داخل د پاکستان کې دي د دروغ مبارزه کړې ده. په همدغه بهانه د امریکا له متحدو ایالتونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. نو داسې خوشبینۍ شته راتلونکی د متحدو ایالتونو حکومت به په پاکستان کې د تروریستي ځالو ګروپونو مسله جدي ونیسي، ځکه دغه ګواښ اوس داسې ښکاري چې دغه ګواښ یوازې په خپل افغانستان ته نه بلکې موجوده ټولې سیمې ته دغه خطر پېښېدلی شي. البته که چیرې امریکا او د افغانستان دولت ونیسي کول دغه مخه ونیسي، نو دغه حالت به د سیمې نور هیوادونو ته هم پراخه شي.
د راپورونو له مخې د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ووټل په دې خبره ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې ښکېلو ټولو لوبغاړو ته پکار دی چې په خپلو کې پراخه او اغېزمنه همکاري وکړي. پاکستان ته د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال ووټل سفر د هېواد ته په تېره څه باندې یوه اونۍ کې د لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو دوهم سفر دی. تېره اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پاکستان ته په سفر کې د د لوړپوړو پوځي چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره په نادر ډول له شمالي وزیرستان څخه چې د پاکستان پوځ له تیرو شاوخوا دو کلونو پکې پوځي عملیات ترسره کړي لیدنه کړې وه. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ووټر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. دا خبره جمهوري ریاست تایید کړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ په ژوندۍ بڼه د سهار لوو د ماشم تر وبجو پرې پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.5 صفه هم اوریدلی سي، او دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي پر انټرنیټ هم زموږ خبرونه واوري او مطلب مو ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. بیا هم د افغانستان امنیت، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هېواد کې د داعش وسلواله ډله ځپلې او په خبره یې چې په فراه، هلمند، زابل او پکتیکا ولایتونو کې دغه ډله ځوړده. په همدې اړه زموږ همکار عباد الله هننسي د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره مرکه کړې ده او په سر کې په افغانستان کې د داعش وسلوالي ډلې د فعالیتونو په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلی راتمنش وایي
دا داعشیان د خلکو په مخالفت او د خلکو د تهدیداتو له خاطر نه دلته افغانستان کې نیابتي جګړه شروع کړې ده او غواړي چې په یو ځای کې د خلکو په مخالفت ځینې تهدیدات رامنځته کړي او په بل ځای کې خلکو ته لوبې ورکړي چې ګویا دوی په افغانستان کې شتون لري. فقط یوازې او یوازې په درې ولسوالیګانو چې په ننګرهار کې موقعیت لري او د خط فرضي ډیورند په څنګ کې دي هلته ځینې مشکلات او تهدیدات رامنځته کړي، او په کونړ او نورستان کې د خلکو د بازی ورکولو په خاطر هلته هم ځینې افراد یې په ګوته سوي دي چې مونږ د دوی په لټه کې یو چې د دوی ځالې هم په ننګرهار کې او هم په نور هغه ولایتونو کې چې د خط فرضي ډیورند په څنګ کې دی خپل عملیات وغځوو او دوی ته
په خو داسې ویل کېده چې تاسې په افغانستان کې د داعش فعالیتونو مخه نیولې ده او دغه ډله کاملا له منځه وړې، خو اوس مهال لیدل کېږي چې داعش او زلبیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي، لکه څنګه چې په ننګرهار کې د خلکو کورونه وسوځول او د یو شمېر دینی مدارسو ښوونکي له ځان سره برمته کړل، رښتیا هم داعش په افغانستان کې له منځه وړل شوی او کنه؟
مخکې داعش په فراه کې، هلمند، زابل، پکتیکا، ننګرهار، کونر او نورستان کې وو، اما اوس مونږ وکولای شو چې د خپل چانیز عملیات په فراه، هلمند، زابل، پکتیکا کې د دوی لمن راټولې کړو، او اوس یوازې او یوازې په درې ولسوالیګانو کې د فرضي ډیورند په کرخه کې نږدې ده هلته د شپې له طرفه نه دوی خصمانه عملیات سرته رسي، اما کله چې د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته د امنیت په خاطر خپل وظایف ته شروع کړي دوی تختي هر خواته. اوس هم مونږ د دوی ملا ماته کړې ده، اما یوازې او یوازې دوی غواړي چې د خپل شکست او ماتې په خاطر د خلکو نه ځینې
رادمنسته. په لدې مخکې هم د داعش د فعالیتونو پر وړاندې عملیات تاسو پیل کړي وو، دغه ډله په څو ولایتونو کې ځپلې وه، خو دوی یو ځل بیا اوس خپل فعالیتونه پیل کړي، دا ځل مو خلکو ته ډاډ څه دی چې دا ځل به بیا هم دوی په فرار باندې بریالي کېږي او که دا ځل به رښتیا هم ځپل کېږي دوی؟
مونږ خپل پلانونه او خپل تاکتیکونه په ټول هغه ځایونو کې دا تر هغه هلته خپل فعالیت سر تر سی اجرا کو. تاسو پوهیږئ چې دا مسأله چې داعش دی یا هر هغه دهشتګر چې دلته په افغانستان کې خپل خصمانه عملیات سر تر سی، یوازې او یوازې د منطقې او د هغه هیوادونو یا در یا د حق تروریستی یا افراطی ګوندونو څخه دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د یو مملکت په نافه کې نیابتي جګړه سرته ورسي. نو ضرور دا دی چې په منطقه کې هر هغه هیوادونه چې د دغه افراطیت او د دغه ترهګري د له منځه وړلو مونږ ته تعهد راکړی په یقیني ډول په واقعیت باندې د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړي.
د افغانستان دفاع وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش شوایي دایښ وسلواله ډله یوازې د ننګرهار په څول وسلې کې ترهګریز فعالیتونه لري او په خبرې په کونړ او نورستان کې د خلکو د تریستلو احاطه کوي. دی وایي چې دغه ډله په نور ولایتونو کې لمنځه وړل شوې ده. تر ویلاندې د میورسته پاتمه مسله تورزو. د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت د وو سل به صلاحیت سوي وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي تر شلو نور ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. خو حکومت وایي چې لا هم د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون 29 مادې تفسیر ته پتام دي او تر هغې پورې هیڅ اقدام نسي کولی. وصل وسال نور جزئیات راکوي.
لا دوه میاشتو ډیره موده کېږي چې سل به صلاحیت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ولسي جرګه د سل به صلاحیت شوو وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي. وایي چې دې کار د دوی څخه نور پای ته رسولی. د دغه جرګې منشي عبدالرؤف نامی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې صادقانه عمل وکړي او د سل به صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي کړي، دوی اماده دي چې د رخصتیو پر مهال هم خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ یوه بله کاري ورځ لرو، خو د سل به صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای د نویو وزیرانو د معرفي کېدو غوښتونکي یو. که داسې وشي نو ولسي جرګه به تر شلو نورو ورځو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
د دلوی د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. ولسي جرګې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیایي بودیجې د 70 سلنه نه مصرف له کبله استضاع کړل چې له ډلې وتنه سل به صلاحیت شول. خو جمهور ریاست د وزیرانو د استضاع موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او وویل چې سل به صلاحیت شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي. د ولسي جرګې د دغو څرګندونو په تړاو موږ غوښتل د حکومت نظر هم ولرو. د اجرایه ریاست پرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دوی له سترې محکمې سره په دې تړاو پاړي کې دي او له هغوی غوښتي چې په دې اړه خپل نظر شریک کړي.
حکومت لا هم د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر ته سترګې په لاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له سترې محکمې څخه حکومت ته رسیږي، په هغه صورت کې به په دې ارتباط نهایي پریکړه کېږي. تر هغو چې دغه تفسیر تر حکومت رسیږي او نهایي پریکړه کېږي، وزیر صاحبان په دې توګه سره خپلو شعارو ته دوام ورکوي.
خو سره له دې چې سترې محکمې د اساسي قانون د 29 مادې د تفسیر لپاره له دوو میاشتو زیات وخت تیر کړی، خو د دغه ادارې مسؤلین لا هم په دې اړه څه نه وایي. کله مو چې د موضوع په تړاو د عبدالله تایس خچه د سترې محکمې له ادرسه له رسنیو سره تل خبرې کوي پوښتنه وکړه، نوموړي په ځواب کې داسې وویل:
زه په دې اړه مسؤلیت نه لرم او یوازې ستره محکمه ده چې په دې اړه ځواب درکولی شي.
یو شمېر کارپوهان وایي حکومت په سترې محکمې فشار راوړی او ولسمشر غواړي په دې ډول وخت ضایع کړي. لا د ډلې موسی فریور وایي:
قضایه قوه د قانون له مخې خپلواکه ده، خو دوی په عمل کې وښودله چې دوی خپلواک نه دي، او که په رښتیا یې خپلواکي لرلی نو په دې اړه به یې خپل دریځ څرګند کړی وای.
نوموړی وایي په دې برخه کې کومه حل لاره نه ویني، ځکه چې د ده په خبره هم مقنق و غیر قانوني ده او هم د حکومت دغه کړنه. د هغه په خبره د دغه جنجال ډیر تاوان عام ولس ته رسیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او په یو بل راپور کې اوریږو چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د فراه له هوایي ډګر نړیوالې الوتنې پیل سي. تفصیل څه دی؟ احمد شافت راته کوي.
د فراه ولایت هوایي ډګر به ډېر ژر د نړیوالو هوایي ډګرونو سره ونښلول شي. هغه پلاوی چې د ترانسپورت وزارت څخه فراه ولایت راغلی و وایي چې دغه هوایي ډګر به د قطري عربو په مرسته سره په نړیوال هوایي ډګر بدل شي. کاپیتان حامد زاهد د هیواد د هوایي ډګرونو عمومي رئیس وایي چې دوی د هوایي ډګر پروژن پرانیزي او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د فراه هوایي ډګر ځغاستلي که د 1200 متر څخه 2500 متر ته اوږده شي او د هغه وروسته به دغه هوایي ډګر نړیوال شي. په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د هوایي ډګر د پروژې د رغولو کار مهم بولي. د فراه والي محمد اسف ننګ د هوایي ډګر د پروژې د پرنس په غونډه کې وویل د فراه میدان او ورسره نور ملاقات به د کابو 4.5 میلیون ډالر په ارزښت د قطر هیواد د سوداګرو لخوا ورغول شي. د والي په خبره په دې سره به فراه ته نړیوال پروازونه هم پیل شي.
میدان خمسات چه اسمان دارو دیدی لمس که فیل دیدی یا تو کتا فرعی منطقات دیدی
لبلی خواه قطری سوداگرش داغ پروژه پا فراولید که عملی کبی وای چه افغانستان و قطر دو ورونه هیوا دونه دی او قطر جمنده چه پا طول افغانستان پا خاص توگه پا فراولید که رغنه دی پروژه عملی کرده شیخالی چه دا فراولید آوائی دگر دا پروژه در غول لگشتی پر غار اخیسته وای چه داغ پروژه تر سنگ بنوری پروژه هم پا فرا که عملی کبی موش په ټول افغانستان کې په خاص ډول په فراه ولایت کې درغنیز پروژو عمل کیدو ته ژمن نیو تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته شي د فراه ولایت د هوایي ډګر د رغولو لوی پروژه به لومړی نه وي او موږ به دلته نور رغنیز پروژې هم عملي کړو که څه هم قطري عربان فراه ولایت لومړی د نایاب الوتونکو شکار ته راغلي وه خو په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې ځینې رغنیز پروژې لکه د جوماتونو او ښوونځیو جوړول هم پلي کړي دي د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغو عراو پر کړنو په کلکه څارنه وکړي تر څو د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې کړنې ترسره نه کړي
د فراه ولایت نړیوال هوایي ډګر په اړه موږ زیات اوریدل دوی بجې څلور بجې د قیسویل احمد شیبر سره د مهمو خبرونو لنډیز واورو
ترکی چارواکی وایي هغه کس یې نیولی دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استانبول کې په یوه نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. ترکیه وایي چې دا سړی عبدالقادر مشاریپوف نومیږي او د ازبکستان تابعیت لري. د دې مشکوک تروریست نیولو په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د افغانستان په خاوره کې نه دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت د متحد عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې هر اړخیزه څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي لومړۍ پلټنې ښیي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې چې د انتحاریانو د روزنې مرکز ګڼل کیږي پلان شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمیر پاکستانیانو په ګډون 30 وسلوال مخالفان وژل شوي. د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیرو شاوخوا 20 ورځو کې په کابل ښار کې 268 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په ماسکو کې خبري غونډې ته وویل روسیا تمه لري چې د ډونالد ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. قرغزستان نن ماتم اعلان کړی. دا ماتم د ترکیې د کارګو الوتکې د سقوط له امله دی چې پرون له مرکز بشکک څخه بهر له مناس هوایي ډګر سره نږدې پر یوه کلي ولوېده او لږ تر لږه 30 تنه یې ووژل. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د حوثي اغیانو او د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په جګړه کې ملکي تلفات 100,000 ته ورسېدل. او امریکایي فضانورد جین کرنن د 20 کلونو په عمر وفات شو.
له احمد شي برنامه مننه. او د چې د افغانستان د سپورت په ډګر کې نوې څه خبرې دي له مرزي احمد صیب وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جم په سیالۍ کې تېره شپه کوربټي متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په روان ټورنمنت کې د افغانستان دویم پرله پسې برائی دی. لومړی بیټنګ د متحده عربي اماراتو لوبډلې وکړ. د متحده عربي اماراتو لوبډلې افغانستان ته 120 منډې هدف وټاکه. په بالنګ کې دولت صدران تر ټولو ښه لوبه وکړه. د څلور اماراتي لوبغاړي وسوځول. د افغانستان لپاره په بیټنګ کې سمیع الله شینواري 20 او اصغر ستانگزی دیرش منډی وکړې. تر دې وړاندې افغان لوبغاړو د آیرلند ټیم هم په 500 وکټونو مات کړی وو. د مسابقې تر پیلېدو وړاندې د دواړو ټیمونو لوبغاړي او د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې حاضر نندارچیان د افغانستان د وروستۍ تروریستي حملو د قربانیانو په درنښت یوه دقیقه پټه خوله ودرېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې په پام کې د پروانه اونۍ کې د افغانستان د مویتای لیګ سیالۍ په لړ کې د انجونو د مویتای سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د مویتای لیګ درې اونۍ مخکې په کابل کې د 300 لوبغاړو په ګډون پیل شو چې د دغو سیالۍ د هلکانو پړاو د رواني اونۍ د پنځمې په ورځ پای ته رسیږي او په همدې ورځ د انجونو سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالۍ هدف په مرکز او ولایتونو کې د لوبغاړو د وړتیاو ثابتول دي. یادونه ورده چې په دغه سیالۍ کې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي حضور نه لري او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې د سیفیا ټیم د ریئل مادرید ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیونی فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پرون د سیفیا په استادیوم کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د ریال مادرید ټیم په دغو سیالۍ کې له څلوېښتمې بریا وروسته د لومړي ځل لپاره ماتې وخوړه. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینه مننه. او وروسته مطلب دا دی چې د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د دولت له اړوندو ارګانونو غواړي چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون پلي کولو ته اجرایي پالیسي جوړې کړي. په دې هدف د دولت اړوندو ارګانونو ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره به هڅې جدي کړي. خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د دولت پر اړوندو ادارو ټینګار وکړ چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع د قانون پلي کولو ته تدابیر جدي کړي. په دې مقصد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو، عدلیې، کار او ټولنیزو چارو او د پوهنې د وزارتونو د مسؤلینو د همغږۍ یوه غونډه جوړه شوې وه. غونډې ته د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وویل چې یوازې د قانون موجودیت د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع کولو لپاره کافي نه دی، بلکې د دولت د اړوندو ارګانونو لخوا د دغه قانون پلي کول مهم دی.
قانون منع ازار او اذیت موارد را پیشبینی کرده که امیدوار هستیم با تطبیق
د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون داسې موارد پیشبینی کړي چې هیله ده له پلي کېدو سره یې بېلابېلې ځورونې کمې شي. نننۍ غونډه مو د دې لپاره جوړه کړي چې د مختلفو ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د دې قانون د پلي کېدو لپاره عملي پلانونه او ژمنې ولري.
د افغانستان په ځینو ښارونو کې د ښځو، نجونو او ماشومانو ځورول په دې وروستیو کلونو کې په یوې ستونزې اوښتی او اکثره هغه نجونې او ښځې چې ښوونځیو ته ځي او یا په دولتي او خصوصي ادارو کې دندې ترسره کوي نشي کولی چې په ډاډه زړه له کوره ووځي. دغه ځورونې اکثره په واټونو، بسونو، پارکونو، مارکیټونو او حتی په ځینو دولتي ادارو کې لیدل شوي چې د خلکو او کورنیو شکایتونه یې پورته کړي دي. د یادې ستونزې د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې د ملي شورا دواړو جرګو د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون تصویب کړ. د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون درې فصله او نهه ویشت مادې لري چې عامه پوهاوی، انضباطي تدابیر، تعلیمي لارښوونې، جزایي حکمونه او داسې نورې برخې پکې شامل دي. په جوړې غونډه کې د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د ښځو ماشومانو ځورول یو ناوړه او د اسلام او ملي ارزښتونو خلاف عمل وباله او ویل چې د دغه قانون خپرولو ته تدابیر نیولی دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وویل چې د دغه قانون د پلي کولو لپاره د اجرایي ارګانونو د اقداماتو ترڅنګ په کار ده چې خلکو ته د عامه پوهاوي یو پراخ کمپاین پیل شي.
د ښځو او ماشومانو د ځورولو لمن دومره لویه ده چې ریښې یوازې د قانون په تصویبېدو سره او جزایي مقرراتو سره لمنځه نه شي تللی، بلکې د ذهنونو جوړول او عامه پوهاوی کولی شي چې اغیز ولري. د دې قانون په پلي کولو کې ښځو او نارینهو ته د عامه پوهاوی ورکول او د قانون د تنفیذ ارګانونو سره ګډې غونډې اغیز لرلی شي.
سربیره پر دې د پوهنې وزارت سرپرست اسدالله محقق جهانی وویل پلان لري چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په خاطر د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالغفار سیدی وویل د روانې ستونزې د حل لپاره به د دولت له اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کې د څارنې، پلټنې او د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه ترتیب او عملي کړي. په جوړې ناسته کې ځینو حقوق پوهانو وویل د روانې ستونزې حل ناممکنه نه دی او د دولت د اړوندو ارګانونو د کوټلو او پرلپسې هڅو په نتیجه کې هوارېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څو ورځې مخکې د اساسي قانون د اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې د هیواد د ټولو نافذو قوانینو په پلي کولو ټینګار کړی دی.
دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري، ډیره مننه چې تر دې مهاله را سره وئ. او اوس هم د خبرونې د پای په شیبو کې ستاسو خپلې خبرونې اورېدو ته تاسو را بولم. ازادي او اورېدونکي چې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د یوې اساسي ستونزې په اړه چې موږ ټول په دې برخه کې سره یو خوله او یو نظر یو او باید په هر ډول چې وي حل سي، په دې اونۍ کې درته پیغامونه لرم. هغه د زده کړې او پوهنې موضوع ده، ځکه پوهنه د یوې ټولنې د پرمختګ اساس او بنیاد دی. نو زموږ اوریدونکي هم دا سره هم نظر دي د بیلابیلو ولایتونو څخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ژوندۍ د نشتون څخه ګیلې لري او موږ ته یې راستولې دي څو چارواکو ته ورسو. د دوی خبرې به اول واورو، بیا به وروسته د چارواکو ځواب ته ورسو.
السلام علیکم، زه د خاص روزګان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه د ټول نفس سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه دا مې غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي او مکتب هم نشته. ټوله ګډه کوچنیان ماشومان د تعلیم پاس. ما دا غوښتنه ده چې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږه ورسوله.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په منطقې کې دغه مکتبونه نشته. موږ د فراه د چارواکو ته دا هیله لرو چې زموږ په منطقې کې مکتبونه خلاص کړي. اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړې. السلام علیکم.
السلام علیکم، مایا کلام یاري د میدان وردګ ولایت غټو ولسوالۍ نه. میدان وردګ د مسلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې میدان وردګ ولایت غټو ولسوالۍ کې امنیت راشي او نجونې به ښوونځي جوړ شي. دلته یو ښوونځی هم نشته، مننه کوو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ کوزی لنډۍ نه د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه یا مباد سلامه. زمونږ ولسوالۍ او زمونږ کاریا د امنیت نه خبر خمنه ده. خو څو پنځلسو کلونو راغلی چې څومره وزر مازیحت وکړ، زموږ د مکتب تعمیر نشته. دی په شخصي کریګانو باندې ولې یو کلی او بل کلی کې ځای نه نیسو. زموږ پیغام د افغانستان لوړو چارواکو ته ورسوئ. خدای پام.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې یوه دانه ښوونځی خلاص دی. د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي رافعاله کړي او معلمین ورته راواستي او دغه ته څه توجه وکړي د زموږ د ماشومانو آینده ته. خدای پامان.
دوستانو، د ښوونځیو د نشتوالي په اړه د نورو ډیر اوریدونکو پیغامونه هم لرو، خو د دې لپاره چې نورو ستونزو ته هم نوبت ورکړو نو دا څو بیلګې مې راوخستې. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د همدې ستونزې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل هم څو سوار ویلې دي چې شاوخوا 50 لنه ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنې زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو. په دې 50% کې کومه د تعداد په شان د په شکل راخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
بله، تاسو د شغلی حقمل خبرې مو واورېدلې. اوس به معلومه شي چې دغه وزارت به کله د بودیجې ترلاسه کوي څو پر ښوونځي ولګوي. په یو بل پیغام کې زموږ یو ورور په ځانګړي ډول د پکتیکا څخه ډېر ګیلې کړې دي چې د ښوونځیو نشټوالي د ماشومان او ځوانانو لپاره څه عواقب لرلای سي. اول به د ژغ ورور بیا په وروسته د چارواکو جواب هم ورو.
السلام علیکم ورور، آزادۍ راډیو ته مې دا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن ولسوالۍ څخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجوړ کړي، یو شی مې راجوړ کړي. ګوره، موږ ټول د دوه د لوی سو ټول بس یا په طالبانو کې یا په جنګو کې ودرېدلو او یا راولار ترور میږي او بزیه پیایو. ورور، لاس افغانۍ څخه له ټولو چارواکو دا هیله چې مکتب یو شی راجوړ کړي. ورور، موږ خو د افغانستان خلک یو په بازارو کې مکتبونه شته او دې خواته چې نو. السلام، خدای په امان.
علیکم سلام دغه د استاد استونزته د پکتیکا والی الیاس وحدت جواب لري شغلی وحدت په دیاړه د پوهنې وزارت له چارواکو سره لیدلې دي او وزارت د مرستې ژمنه ورسره کړې ده په خپل له شغلی وحدت خبرې وورو
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې هغه دوی مخې ته کېښودې او له دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې مونږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته مونږ متوجه یو او دې مونږ ژمنه دا ده چې دغه به یو پوره کوو که د ودانیو په برخه کې دي که د ښوونکو په برخه کې دي که د لیلیو په برخه کې دي هیله من یو چې راتلونکي کال کې به مونږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې او چیلنجونه زیات ست په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی باید د برخې د لومړیتوب ورکوي کدوې ودانۍ جوړوي د انجنونو به سرپناه خوندوي د پاره به جوړي کې د خزینه خون کو دي جلب جذب په برخه کې به حکومت سره وکړي او په ځنګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د انجنونو د خوندۍ د پاره مرکزی لیسا ودانۍ او نورې سنتیاوي نه لرو او دا مودیدی ترڅنګ د نورو ادارو نه هم غوښتي دي خو دوی ته هم ځنګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو غوښتل چې مونږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو لپاره یو مجهز کمپلیکس ولري دوی هم ویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځنګړی کوم لرنه وکړي
تاسو ول چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې دغه ستونزې د چا له اړخه وې د ولایتي ادارې له اړخه د خلکو له اړخه او کده نورو نهادونو لخوا
څلور اړخونه وو یو اړخ خپل د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لری کولو لپاره حل لارې نوې لټول شوې نړیوال ټولنې هم په دې برخه کې هغه سي دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده خودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې خودل کیږي په ولسونو کې هم ډیر کار نه و شوی او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکول شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي نو په دې څلور اړخونو باندې اوس کار روان دی هم د ولس سره هم د ولایتي ادارې لخوا هم د ډونر سره هم د مربوطه وزارتونو سره انتر ریاست جمهوریت پورې نو موږ هیله من یو چې هم هوډ شته هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپل ولست دی د ولست د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي
ولست ډیر ویښ شوی دی ډیر بدل شوی دی لنی کمر غړ ډیره مثبت روحیه خوره شوی ده مثبت فکر خور شوی دی په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیات غونډې د برخه کې د ستونزو سره په ولسوالۍ کې په مرکز کې دا تر سره شوی دی او موږ دې پایلې ته رسیدلې یو چې ولست ته آماده دی چې کچېرته دوی ته زمينه برابرېږي خپل نه مکتبونو ته لیږي او لیدې کمرګه چې په ځینو ولسوالیو کې مونږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې په خپل بس پنو باندې دوی د نجونو د پاره ښوونځي جوړ کړی دي چې خابلګي دي یحیی خیل ولسوالی و چې هغه سیوا ودنی جوړ کړی د نجونو د پاره چې ملیونونه افغانۍ په غیر باندې لګول شوی خو دوی په خپل په دې کار وکړو او په خپل پیسې را غونډې کړې او مونږ هم دې ته خوشاله یو چې د ولس فکر بدل شوی او موږ دې ته ژمن یو چې موږ باید دې مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو
بله په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي که په دې اړه څه نور معلومات راکړي
په تیر کې د هند په هغه بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکړي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو په ځنګړي ډول د انګلیش په برخه کې کله چې موږ د هند سفارت سره خبرې وکړې او د غستون زمور ته وړاندې کړه او موږ د استثناء غوښتنه وکړه موږ ورته وویل چې موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولای نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي د دې لپاره ځنګړي کورسونه جوړ کړي ترڅنګ دوی ویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړو 50% موږ دوی ته مراعات ورکو او دا ویل چې پراتلونکي کال کې به کله چې دوی بورسونه ورکړي چې میاشتې وروسته نو د پکتیکا ځوانان به ځنګړی ځای ولري په دې شرط چې یو څه دوی خپل په انګلیش کې کوشش کړي نو 50% دوی مراعات کوو سره ملګری شي نو موږ هیله من یو چې زموږ د ځوانانو هغه نه هیلي چې دوی ته بورسونه کې برخه نه ورکول کیږي پراتلونکي کال کې به تر ډیره حده پورې راپشي ان شاء الله او موږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالۍ کې د انګلیش ځنګړي کورسونه جوړ کړو او دا به په جدي ډول تعقیب کړو خپل ځوانان به دې ته آماده کړو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره د دوی ازموینو نه راووځي
نو اوس په ستاسو نورو راغلو پیغامونو ته هم ورسو چې پر مختلفو موضوعاتو راسره شریک کړي دي په ګډه به وورو
السلام علیکم زه رحمت الله لغمان ولایت نه خبرې کوم د مرکز نه تون د چرمتی قریه کې د پس له ماښامه غلا کېږي نو د ملي پولیسو پوسته په څلوېښت درې کې لرې دی نو دغه ملي پولیسو ته توجه نه کوي زما جیګې په ټولو چارواکو نه دا هیله هر زو لرم چې دغه غلط باید د قانون ته مراجع شي.
السلام علیکم زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسېدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې شیطانی هسپتال شاته دلته افغان مجرمینو دفتر مرزه کې وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي هملته روپۍ هم ورکړي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده نه ماته مرسته چا راکړې ده نه ماته یو روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته توخم پرچه راکړې هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردې کړه
خراب هر وخت مشکلات وی موټر چپوي موټر ټکر وی مار حکومت خدا خواهش ته دا سړک دی جوړ شي. دا ډیر سخت دی انتخابیر خراب شوی ده ډیر سخت ټکرونه ور باندې کیږي. نو حکومت خدا دا خواهش ته دا سړک جوړ کی او دا کم پیسې شي دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي دا پر دا سړک باندې مصرف شي دی ټول خلکو مومیلار ده دا ډیر څه خراب شوی ده. نو دا یو ارزو لرم بس مننه کورم ودان لا دا دې رادیو ته
بله. سلام علیکم زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. این دیگه را دستون زد و تا اگه که چیری باسی سلام آقا سمیکرتی ندی امتیین بیشی آقا مصرفی بیشی جید کرای دای میگه آقا باید نخیشی در آیچه نخی نخی در خوالات خبرایی باید نخیشی در آقا کسی مخته و سلام.
السلام علیکم زه خالق داد نورزی در روزگان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې ما دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول سونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا یده کوو چې د غزمر سونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه کوي د غزمر د ماشومان آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټول سونځي پنځ دي ټول ولاړ دي نه معلم سانم نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه نو شاګرد نه ورته راځي نه کتابونه لرو شي نه لرو. زموږ د لوړ پوهې چارواکو څخه دا هیله چې زموږ ولسوالۍ ته څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سم شي.
السلام علیکم زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسېدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې شیطانی هسپتال شاته دلته افغان مجرمینو دفتر مرزه کې وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي هملته روپۍ هم ورکړي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده نه ماته مرسته چا راکړې ده نه ماته یو روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته توخم پرچه راکړې هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردې کړه کور کې اوسېږم وروره او زما البته دا پیغام ترسره شي. وسلام.
سلام علیکم جوړ په خیر ازادي راډیو ته سلامونه. زه جانان خبره کوم نیمروز د غټمای باندې سټیټ اشرف پنې تم دا هیله د غټمان باندې مې زدري بدارو پای ماته.
سلام علیکم زه د زابل ولایت نه خبره کوم. دا لکلات څخه د شاجی پوری د سړک ډیر خراب ده هر وقت مشکلات وی موټر چپای وی موټر ټکر وی مار حکومت خدا خواهش ته دا سړک دی جوړ سی دا ډیر سخت دی انتخابي خراب شوی دی ډیر سخت ټکرونه ور باندې کیږي نو حکومت خو دا خواهش ته دا سړک جوړ کی او دا کم پیسې چې دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي دا پر دا سړک باندې مصرف کړي دی ټول خلکو عمومي لار ده دا ډیر څه خراب شوی ده نو دا یو ارزو لرم بس مننه کورم ودان لا د دې رادیو څخه
بله سلام علیکم زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم اینګنه را دستون زده تو هغه کې چیرې باسې سلام آغا نکستی دی ام پی ام بیسی آغا مصرفی بیسی جیت کرای دی اینگه آقا باید نخیفی ده آقا چه نخیف نسی ده خوالا که خبرایی باید نخیفی ده آقا که مفتا و سلام
السلام علیکم زه خالق داد نرزی در روزگان ولد ده جراوت ولسوالی سخز سرپ تماس که ما ده زمر ده جراوت ولسوالی که پا مرکز که و ده نه سونزه اخلاسی ده ماشمان پر مخبانی نور طول سونزه تر رسیوی جه نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي رافعاله کړي او معلمین ورته راواستي او دغه ته یو څه توجه وکړي دا زموږ د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي زموږ ټول ښوونځي پنج دي ټول ولاړ دي نه معلم سا نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي نو شاګرد نه ورته راځي نه کتابونه لرو شی نه لرو نمبر د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشمانو آئندہ سامسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ نگران ولایت نظر احمد در قوم زدر غازی رڈو کولو کارکون خوریزم کو سلام علی یانو بعد سلام زما دا پیغام دے بچ زما پیغام نور مقامات تو ورسل کی سن دولت او دولت ترمن دا شریک چنگے یو جوړواله را دین غول سوالان دی بچ ڈاکٹر صاحب اشرف غنی دا غول سوالان په تغییر او تبدیل کی پورا پورا پام کو دا غدا د سیواد او لسوالانو چې موږ سره زړه ترمن څومره واټن پیدا شو دا د لسوالانو نه پوهېږي دا چې دغه باندې سره خو وروکه خدای ته امان
السلام علیکم دا د لوید ازادي راتلو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم د ماډ ټول افغانستان خلکو نه دا خوښ ته چې نور دشتو ته وځي د وچکالۍ خطر د نور ټول مسلمانان د دشتو ته وځي موږ نه دیو کې الله ته دې زاري او چې خدای پاک بارانونه او چې دا د مال ټول افغانانو دغه غوښتنه ده نورم
په مخه خاص السلام علیکم رادیو ازادي او ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خبره زه تغوالم چې ازادي رادیو به تر اپراتیو دا د ټول ماجرینو مشکلات حل کوي نو موږ ډیر خوښی دي تاسو لږه غوډه تاسو لپاره کار کولو زه جو تکتی د افغانستان د غزنی ولایت د ګلاند ولسوالۍ د شونکو د کلیو وسیدون کایم سی پیرایته موټی مې پهلا مود ماجرینو له وزیر چې دا خواهش دلاره چې پنده شپږ لکه نفر دی خانوار په نامه پاسپورتونه سي دی او مخکې په نوې یک کې بلګیری په پاسپورتونه مختلف اقامت خو نسته کې درفت احمد شپږ مېش کې ستم دي چې ویني دي هغه کارت کارګری سي مختلف کړي هر شرکت دولتي یا شخصي کارت سي وسوي کارت کارګری په وخت یې ده هغه دی بیمه بلګش مختلف کړي دي وادي سو دی ډاکټر هغه هم تر وخت یې راغلم کوم وختم کفالت مراجعه ورکو غو د تمدید جای ته د اقامت دی ویزی ستم دی هغه وايي نو موږ سره د ماجرینو وزیر باید د ایران دولت سره خبرې وکړي او نتاش مشکل باید کې پیل نه اعلان نه سوي نو موږ هغه پاسپورتونه ویزی تر وخت یې هر وخت د پولیس ونی شي یا په شیخ یا خلک اړوي موږ لا غیب بلکې چې د ما د خواهش ته باید د ماجرینو مشکل دی حل کړي یو ورځ په دې خامه خاصه پر وکي او با خبره سړی هم ځکه شر کال دی راځي د مشکل حل کوي موږ دا غوښتنه ده د رادیو زادې لاره چې څنګه بلکې د ماجرینو وزیر باید موږ ماجرینو د دښپاګول کو به سرنويشت افغانان سپیران کې ژوند کې او پیسې هم د تیر وخت له موږ څخه د شپای مې ستمدل نه سوي هغه د مې سي یو لکټ منه د لمو جاه بیا
به راځو کار کوم کو سلامونه وړاندې کوم پس سلامه زګری د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه خبر کوم د ازری بول خلک کوم ملایم څو وخت په اداري او سپورت ګری او د پیلوټ لپاره ته ګری او یو راځي چې ونکه او هغه څوک چې ګندانه دی وي چې پاکستان خو ظالم د موږ سره ظلم کوي او کلی نه را تمار کلی طالب نه را ته خدای چې امریکا جوړ کړی کیږي
نو دې کې دغه توګه بمبار په پړه وای دي کلو ته وښتي وای نو نور بهادر کړی و او د سپینې سجې په لارې باندې په سنار ته وي او راځي او یو داسې پیونه ته او د طالبان اوس چې بنده سولې ته دا پاکستان دې پلان راته جوړ کړه نو باید دا ویډیو ته پاره وو دی. وسلام
دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو. نور پیغامونه هم ستا خو وخت مو خلاص سو په نور خبرونه کې به حتما درته خبر ورکو. ستاسو څخه مننه چې موشته مو خپل ستونزې راسته ویلې او سره شریک کړې مو دي او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې او په ترتیبولو کې سره مرسته کوي. بیا هم ستاسو د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله يم. یو یادونه هم کوم چې دغه خبرونه په مجموع کې ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او یادو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ وهي موږ به ستاسو ستونزې چارواکو ته ورسو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.